مشال ریډیو ته استړی مشه د سهار لس بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د مئی 19 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د کراچۍ د یوې حلقې په 3 پولینګ سټېشنو دا وخت ووټونه روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو نامزد ګوند د طالبانو سره د خبرو د افغان ولسمشر حامد کرزي هند د سفر په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو، خو اول زموږ د همکار ګل ایاز نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو اثر ټکی په کراچۍ ښار کې نامعلومو وسلوالو د تحریک انصاف ګوند د سند صوبی یوه مرکزي مشره وژلې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي او د شام په دمشق ښار کې یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې نامعلومو وسلوالو پرون د تحریک انصاف ګوند یوه مرکزي مشره وژلې. پولیس وای زهره شاهد حسین خپل کور مخې ته د خالی پورس په نښه شوي. بریدګر د پیښې وروستو په تیښته کې بریالي شوي دي. د برید اپړه چا نه ده منلې. پولیس وای دا معلومه نه ده چې آیا دا قتل و او که د غلا کولو یوه هڅه وه. زهره شاهد حسین د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مرکزي مرستیاله مشره وه. د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مشر نادر عبدالله غاری پرون خبریالانو ته وویل یو بے دفاع خزا او وجل شوا او وس امنیت ټینګ کړل شوی دی. زه نه پوهیږم چې کوم شان حالات به وي. په پاکستان کې داسې قسمه تشدد په زیاتېدو دی او د دې مخنیوی به اڅه رنګ کیږي. هر ورځ خلک وجل کیږي او څوک هم د تپوس والا نشته. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر او په بیان کې پرون د دې وژنې ذمهوار د متحده قومي مومند مشر الطاف حسین ګرځولی دی. بلخوا ایم کیو ایم د زهره شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونې رد کړې دي. په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلۍ حلقه ان 250 په 3 پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په دې حلقه کې د صوبایي اسمبلۍ دوه حلقې پی ایس 112 او پی ایس 143 هم شامل دي. په دې حلقو کې به پولینګ تر مازیګر 15 بجو پورې دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په پولینګ مرکزونو به فوز او د رنجر سرتیری پر ځای وي. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. دغه ګوندونه درز لري چې په ټوله حلقه کې د انتخابات وکړل شي. د یاد دی وی چې د 11 مئی انتخاباتو کې د کراچۍ ښار ان 250 کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ تورونو وروستو په ځینو پولینګ مرکزونو انتخاب ځنډول شوی و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر وین ایم ایل فیزی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې ښاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجي په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. ایم ایل فیزی د ښاغلی کرزی د سفر په اړه زیاته کړه.
مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشي.
ایمل فیزی د یو پوښتنې په جواب کې ویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې هند د افغانستان د فوزي او ملکی بنسټونو د پیاوړتیا لپاره همکاري کوي. د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یو وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال ډیو ته وویل د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لویه لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. د دې قانون مخالفینو ادعا کړې چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري. خو په ولسي جرګه کې د ښځو چارو د کمیشن یو غړي سرور فائز د مشال رډیو ته وویل چې د قانون په وړاندې مخالفتونه شخصي او سیاسي اړخ لري. د افغانستان په میدان وردګو کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون په یو اعلامیه کې وایي چې د خالی په ورځ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبان یو قومندان وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د میدان وردګو د سیدآباد ولسوالۍ په 7 سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی قومندان وزیر احمد نومیږي. د وسلوالو طالبان لخوا په دې اړه سندي ویل شوي. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یو موټر بمی چاودنې په نتیجه کې وشوه. د شام حکومت ویلي دا کار ترهګرو کړی دی. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد یو ځل بیا د 2014 کال انتخاباتو نه وړاندې د خپلې چوکۍ نه د لرې کېدو خبره رد کړې ده. تاسو د مشال رادیونه خبرونه اورئ. د اروپا د غورو سندرو د ټاکلو د سیالۍ یوروویژن اته 500 دور پرون د سویډن په مالمو ښار کې ترسره شو. د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست دغه سیالي ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیات 201 پوینټس ترلاسه کړل. په دې سیالو کې د 25 اروپایي هیوادونو سندرغاړو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د آذربایجان سندرغاړي فرید محمدوف دویم نمبر او یوکرین په دریم نمبر راغلی. او وروسته خبر دی، لومړی سعودي میرمن د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې سوکی ماونت ایورست ته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یو پوهنتون کې زدکړې کوي. رپورټونه وایي دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بلاخر پرون د ماونت ایورست سوکیته چې 8,750 میټره لوړه ده ورسېده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوري ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري، د کراچۍ د یوې حلقې په 3 پولینګ سټېشنو دا وخت ووټونه روان دي. خواتیره شپه د تحریک انصاف ګوند یوه مرکزي مشره وژل شوې. د خیبر پختونخوا د حکومت جوړولو د نامزد ګوند مشرانو د طالبانو سره د سولې خبرې به آیا عملي اهم شي او که نه؟ څېړونکي وایي
فاټا د هغه لاندې نه ده. اوس هغه یو خبره وکړه هوایي ټایپ د عمران حکومت نشته، نو کاغذ هم یې نه هغه مسی خبرې به کامیابی کېږي نه، هغې ډېر کم چانس دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی با په راتلونکي نږدو کې د هند سفر کوي. په خیبر ایجنسی کې یو 25 کلن پلار د خپل زوی سره یو ځای د یو لسم امتحان ورکوي.
په دې هغې باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې یاره زه چې سبق ویم زه 25 کاله پس بی امتحان ورکوم، نو زه خپل ځان دپاره فخر ګڼم.
او په 19 پروګرام زما کور زما کلی کې ستاسو یو کلی ته ورځو.
په نوي کلی بازار کې بله ګران وي شی، د نوي کلی سیدی هر شی ارزانه دی. بله ډایرکټ له هزارګنجي زارازي کوم سیدی ګیس دی بجلی ده.
د مشال تر څنګ واورئ. سو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د کراچۍ ښار نه د کامی اسمبلی په 250 حلقې په 3 پولینګ سټېشنو باندې د فوج په نگرانۍ له نوې سره د ټاکنو عمل روان دی. په دغه ښار کې بیګا د تحریک انصاف ګوند یوه مرکزي مشره زهرا شاهد حسین هم وژل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وای د دغه خار په ډیپنس سیمه کې د اتوار پښپا د تحریک انصاف ډلې مرکزی مشره وجل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ناصر افتاب د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د زهرا شاهد حسین څخه لومړی د هغې موبایل او پرس په زور واخیستو او بیا یې په هغې ډزې وکړې. د هغې په خبره پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې د میرمن زهرا وجنه هدفي وجنه ده او که نوموړی د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې وجل دی. وایي د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې هم داسې پیښې رامنځته کېدلی شي. موږ له دې ټولو زاویو د پیښې په اړه پلټنې کوو. د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د میرمن زهرا د وجنې تور د ام کیو ایم ګوند په مشر الطاف حسین پورې کړی دی. د تحریک انصاف ډلې د سیند صوبې ویان دوا خان صابر مشال ته ویلي د دوی د ګوند غړو او مشرانو ته د ام کیو ایم ګوند لخوا وارد مخه دړکې ورکول کېدلې.
زمون کارکنان تو خصوصا لشک چتره کوم دي په دې خار کې او دې اوخه کې دې وجه موږ دې څخه مزمت کوو دا تاسو ته خه معلومه ده چې په دې خار کې چې مطلب قومي کم کار کار رګان کام کر روي کم نمازي کې دې کړي دي کوي هم او دا دې مزمت هم دي کوي نو دا څه پټه نه خبر نه ده ټول دنیا ته دا خه معلومه خبره ده
ایم کیو ایم ګوند د تحریک انصاف ډلې تورونه رد کړې دي. تیر شپه نه وخته د دغه ګوند په مرکز 90 کراچۍ کې هنګامي خبري غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند ډیپټی کنوینر فاروق ستار د عمران خان تورونه سیاسي نه پختګي وبلله او زیاته یې کړه.
ایک تو زورا آپا کے قتل خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں
دی وای مونږ د میرمن زهرا شاهد د وجنې او ورسره ورسره د عمران خان د بیان په سختو ټکو کې غند نه کوو. د میرمن زهرا وجنه سازش دی او په کار ده چې د دې پیښې عدالتي تحقیقات وشي. یاد دی وی دغه پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې نن یعنې د اتوار په ورځ د کراچۍ څخه د قومي اسمبلۍ 250مې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو باندې له نوي سره ټاکنې روانې دي. په دغه حلقه کې د ایم کیو ایم ګوند د خوشبخت شجاعت او د تحریک انصاف ډلې عارف الوی ترمنځ مقابله ده. د ټاکنو کمیشن د اعلان تر مخه نن د یادې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو د فوج د سرتیرو په نگرانۍ کې له نوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. متحده قومي موومنټ، پیپلز پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین ګوندونو د نننو ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. یاد دی وی د جماعت اسلامي په ګډون 15 ګوندونو د ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
مشال ریډیو ته غوږی خیبر پختونخوا کې نږدې راتلونکو کې د حکومت چارې سمبالونکې ګوند تحریک انصاف وایي د امن راوستلو لپاره به وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو سیرونکي بیا وایي دا هسې سیاسي بیانونه دي او یوازې پوز او مرکزی حکومت کولی شي د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مذاکراتو لړۍ شروع او تر څه حده کامیاب کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ نورو.
د پاکستان د 2019 مئی انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند ویلي چې دوی به ملک کې د بے امنیتۍ مسله طالبانو سره د مذاکراتو له لارې حلوي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند نامزد یا نوماند پرویز خټک رسنیو سره خبرو کې طالبان مخاطب کړل. وی ویل چې خیبر پختونخوا د هغوی صوبه او پاکستان د هغوی ملک دی او دوی ورسره مذاکرات کول غواړي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او خیبر پختونخوا کې د آی ایس آی د جاسوسي ادارې یو پخوانی مشر اسد منیر وایي طالبان په قبایلی سیمو کې دي او قبایلی سیمې د مرکزی حکومت لاندې راځي، نو د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د خبرو کولو واک نه لري. هغه مشال رډیو ته ویل
فاټا به هغه لاندې نه ده، اسې هغه یو خبره وکا هوایي ټایپ ای عمران حکومت نشته نو کاغم یې نو هغه مسی یې نواز شریف پې کوي خبر به کامیابی کی جنا غیر ډیر کم چانس ته ځکه چې دی کې بي صاحب دا خلک دی القاعده والے بس کوي آی ایم یو والے بچی تزي چینین بچی تزي پورا دنیا والا غیر ملکین بچی تزي نو دا دومره آسان کار نه دی خو هوایی خبر یا سیولی کنه.
د تحریک طالبان پاکستان سره په خوا هم د پاکستان حکومت خبر کړي خو کامیابی شوی نه دی. د پاکستان او افغانستان د امنیتی مسایلو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي طالبانو سره د مذاکراتو د کولو او کامیابی خبرې ډېرې سرسری دي او د عامو خلکو د زړونو د ګټلو لپاره کیږي.
صحیح سلام مشوره نه ده شوې د مختلف سیاسي ګوندونو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او بیا خاص توګه باندې فوج چې کوم مشران دي او فوج نه بغیر خدا کار نه کیږي. نو فوج شرایط وړاندې کړي وو چې یو خو خبرې والا کېدی شي چې هر یو وسلوال ډله پاکستان آئین ومني، بل دا خبره وه چې پاکستان حکومت او د ریاست حاکمیت ومني، یعنی دا سه نه کوي چې خپل هغه یو انتظامیه یا عدالت جوړ کړي. دا شرایط ډېر سخت دي، زه فکر نه کوم چې طالبان بدا ومني.
د پاکستان پوز په بیلابیلو قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، خو افغان حکومت او امریکا ته غوښتي چې شمالي وزیرستان کې چې د دوی په وینا د تحریک طالبان پاکستان اصلي مرکز او د کورنیو افغان او نورو بهرنیو وسلوالو خوندي ځایونه پکې دي د لمنځه وړلو لپاره عملیات وکړي. پوخانی بریګیډیر اسد منیر وایي طالبان غواړي چې هغوی ته عامه معافي اعلان شي. هغه زیاتوي چې اول دی د طالبانو د جګړې د زور کمول لپاره منظم عملیات او بیا وروسته د ورسره خبرې وشي.
کاغی کمزوری او پوی شی چی اس پی مشک دا طاقت نشتا چی جنگ کو یو علاقہ درا سر دینا با بیتشتو نو دے کی دینا سستا سی ریایتو نوالی چی مافی اعلانو شی چی تا قید منکی پھانسی منکی نو اغیب آغا سیزو نا کئی خوب کرو سپوری خوالتا افغانستان کے مشتا دل پا مشتا او دی با دام در تویا مچی یوازی با خبر نا کئی دی با القاعدہ طالبان دی ملا عمر والا خلق پا کی شاملی کاغی ورطوئی چی او کئی ورسرا نوالا با کئی.
د یادونه وردا چې له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره دلچسپي خودلې و او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف دی د پوز سره دا غوي د دې خبرو ضامن شي. دا صد منیر په خبره وو چې نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړیږي نو کو غوړي د طالبانو په غوښتنه خپل دغه رول تر سره کولای شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو په لمو سرسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته دا ورځپاڼه لیکي د کرم ایجنسۍ په اړه چمکنۍ کې د وسلوالو پر ضد د اغیزناکه ګامونو پورته کولو ضرورت دی. بلخوا حکومت ته دا هم په کار ده چې له دغې سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره مرستې وکړي. د مقالې مهمې برخې زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه خپله یوه اداریه کې لیکي چې ټولې نښې نښانې دا ښایي چې په قبایلي سیمه کورمه کې امنیتي ځواکونه د تازه فوځي عملیاتو پلان لري. د دغه ایجنسۍ په اړه چمکنۍ شاوخوا نه هیڅ کلی جنگ ځپلي سیمه ګرځول شوی او د فوځي سرتیرو پر ځای کولو کار هم پیل شوی. مقامي خلکو ته ویل شوی چې له سیمې څخه وځي. اداره کې راغلي چې کورمه کې پخوا هم د فوز او د ورپکو ترمنځ نښتې شوي خو دا ځل داسې باور کېږي چې نور محرکات هم د جګړې سبب جوړ شوي. ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه د اورګزو او د خیبر ایجنسۍ نه وسلوال کورمې ته ورغلي او په دغه سیمه کې یو فوزي چک پوسټ په نښه کړی. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیدوار منیر اورګزی په جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شل کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي دا غریزه سیمه د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. په دغه سیمه کې فوزي عملیات کول ډیر ګران کار دی او ورپکی په اسانۍ سره پټنځاینه هم لري. کورما یو لحاظ سره ډیر مهمه ستراتیژیک حساسیت لري ځکه چې د دغه ایجنسۍ پوله له افغانستان سره لګي. په دې سیمه کې شیعه او سنی قبایل آباد دي او طالبان هم په دې ځای کې شتون لري. ادارې کې راغلي چې کورما کې نتیجه خیز ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په نورو قبایلي سیمو کې هم د ورپکو بیا راغونډېدلو د مخنیوي لپاره کار پکار دی. قسم امنیتي ادارو کورما د ورپکو څخه د پاکولو ادعا کړې وي خو اوس هم په دې سیمه کې ورپکی موجود دي. ادارې کې راغلي چې باید فوج په دې توجه ورکړي چې دا سیمه د جنگیالو نه پاک کړي او دوی ته دا موقع ورنکړي چې د غرونو فائدہ واخلي او نور جنسو ته لاړ شي. کچري داسي وشو نو بیا به دا فوزی عملیات بی ګټه وي. ورسپانه کې د فوج او د ورپکو ترمنځ د پښو او د منګک لوبه ختمېدل پکار دي او د ورپکو لخوا غواخونو موثر جواب ویلو ضرورت دی. ادارې په پای کې لیکي چې له دغه سیمو څخه بې کوره شو خلکو سره د مرستو ضرورت هم دی او حکومتي ادارې کډوالو ته د خوراک او سرپناه ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
رازو یو مطبوعاتي کتنې ته له امریکا خبریدونکو مجله فارن پالیسی د القاعده د ترهګر ډلې په باره کې د دوه نوو لیکل شوو کتابونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا او دغسې نورې ډلې د خرابې حکومتدارۍ او بې ثباتۍ نه ګټه پورته کوي او خپل نظریات لا پسې خوروي. بشیر ګواخ یې غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي عبدالباری اتوان پر ترهګر ډلې القاعده یو کتاب لیکلی. دې کتاب کې نوموړی وایي پاکستان کې د یاد ډلې د مشر اسامه بن لادن او افغانستان او پاکستان کې د دوی د نورو مشرانو د وژل کېدو سربېره هم دوی په نړۍ کې د خلافت د رامنځته کولو هدف د لاسه نه دی ورکړی. مجله لیکي چې اتوان وایي د القاعده نظریات د دې سره د تړلو ډلو لخوا په نړۍ کې خپرېږي او امریکا ته یې د پلویانو لخوا پېښ خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په مقاله کې راغلی چې غرب کې ډېر خلک دې ته خوشاله وو چې په عرب ملکونو کې د امیرانه حکومتونو پر ضد راولاړ شوي ولسونه به آزاد خیاله کسانو ته د مخکې راتګ موقع برابره کړي، خو د ښاغلي اتوان نظر له دې مختلف و. هغه ویلي چې دا پاڅونونه به اسلام پاله ګوندونو ته حکومت کې د راتګ لار برابره کړي او مذهبي ډلې به د هیواد په چارو کې مهم رول ولوبوي. فارن پالیسی مجلات د عبدالباری اتوان د کتاب په حواله لیکي چې د القاعده سره تړلې ډلې پاکستان، افغانستان، یمن، سومالیا، عراق، نایجیریا، شمالي افریقا او نورو ملکونو کې د خرابې حکومتدارۍ نه په ګټه اخیستنې سره بیرته قوت پیدا کولی شي. فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې د فیلپ مرد د هغه کتاب په اړه هم تبصره کړې چې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای لخوا د القاعده ترهګرو پر ضد د هڅو په اړه لیکل شوی. مجله لیکي دې کتاب کې راغلی چې د القاعده او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نورو وسلوالو ډلو د غړو ترمنځ غرب ضد نظریه مشترکه ده. د دې نظریې د مخې دوی د منځني ختیځ هیوادونو حکومتونو چپکول هم غواړي. مقاله کې راغلی چې القاعده ورته ډلې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو او بې ثباتۍ څخه ګټه اخلي او خپل نظریات نور هم پسې خوري. د ښاغلي مټ په کتاب کې راغلی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه اوس د پخوا په پرتله ډیره منظمه شوې چې کولی شي په راتلونکي کې له القاعده څخه پېښ ګواښونو سره په سمه توګه مقابله وکړي.
زمونږ همکار بشیر ګواخ وو. زو افغانستان ته چرته چې افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به په نوي ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورنډ د کرخې په اوږدو د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. په دې اړه د احمد زبیر ژمن دا رپورټ اورو.
د جمهور رئیس ویند ایمل فیضی د شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسایل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړی کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې وشي.
ښاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورنډ د کرخې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورنډ د کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو یو بل رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د یونیسکو ډایرکټر جنرل ارینا بوکووا کابل کې ویلي 3 میلیون ماشومان په افغانستان کې سکولونو ته نزي او دوی غواړي په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د افغان حکومت مرسته وکړي. تفصیل ناجیا صافی وړاندې کوي.
ارینا بوکووا چې د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ دلته راغلي یو چې له حکومت نه حمایت وکړو او د پوهنې وزارت سره همکاري وکړو. موږ پوهیږو چې د پوهنې وزیر هم لکه موږ غوندې خپل حوصله مندي د باکیفیته ښوونې په برخه کې ښودلی ده.
میرمن بوکووا وویل چې په افغانستان کې د ملالی یوسفزی په شان ډېرې نجونې دي چې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
وزیر صاحب ملال یوسفزی قهرمان انجلی پاړه وویل زه پوهیږم چې په افغانستان کې هم داسې قهرمان انجونې ډېرې دي چې ښوونځي ته د تګ په لاره کې مبارزه کوي. موږ له دغو نجونو حمایت او په ورته وخت کې قدردانی کوو.
د یونسکو د معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه په شرایطو برابر ماشومان په نړۍ کې ښوونځیو ته نه ځي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو اداره دغه ستونزه د خپلو کارونو پر مخ یو لوی خنډ بولي، خو د یونسکو له رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به پاتې 3 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته مخه کړي.
په ټوله نړۍ کې 6 میلیونه پر شرایطو برابر زده کوونکي دي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. خو موږ انشاءالله قوي اراده لرو چې دغه 3 میلیونه په ښوونیز بهیر کې شامل کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې 45 کلن حاجی بنارس خان د خپل 19 کلن زوی سره یو ځای د 19 جماعت امتحان ورکوي. دا وخت یې پرشي هم روان دي. نوموړی وایي په دې عمر کې د امتحان ورکولو مقصد دا دی چې ولستا د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسای په لنډی کوتل سیمه کې 45 کلن حاجی بنارس خان د خپل 19 کلن زوی ضیاءالدین سره په یو ځای د 19 جماعت امتحان ورکوي. حاجی بنارس خان وایي چې 45 کال وړاندې د 19 جماعت پاس کولو نه پس د ډېرې غریبۍ له امله سبق پرېښودو او اوس یې یو ځل بیا د تعلیم حاصلولو شوق پیدا شوی دی. نو ځکه یې د 19 جماعت د امتحان دپاره داخله وکړه. نوموړی په کور کې خپل زوی سره د امتحان دپاره تیاری کوي او په یو ځای امتحاني حال ته د پرچو ورکولو دپاره راځي. حاجی بنارس خان د تعلیم د شوق او خپل امتحان ورکولو په هکله مشال ریډیو ته وایي
چې موږ خو په هغه ټایم کې سبق نه ویلې، ډېرې مجبورۍ د لاسه رانه پاتې وو. داسې به ویو چې ټیک ده، مغسې لکه یو بوج دی را باندې، یو سختي ده. خو د هغې باوجود هم ما دا خواهش پیدا شول چې یاره زه چې سبق ویم، زه 45 کاله پس امتحان ورکوم، نو زه خپل ځان دپاره هم فخر ګڼم او زما په دغه وجه باندې زما بچی م په ما باندې فخر کا. د ما سره دا مشر زوی ما دی، دا هم را سره ناست دی. دوه پارچې مو شوې بل او دا وه چې لکه په دا وجه باندې لکه زما او دغه زوی اکثر سره دغه باسي مقام کې چیرې زبا نمبر ډېر اخلم او کتب نمبر ډېر اخلي.
په داسې حال کې چې نوموړي اوس 9 بچي دي او د کور یو شمیر ذمہواري ور په غاړه دي، نو د دوی کور ودانه د امتحان ورکولو په حق له اوس څه احساسوي. نو دای پاړه وای
نو غ خان دی شیرا مطلب دی چې تم ځنه ور سره وډو کې ماشوم جوړ کړای کنه، او لکه مطلب دی چې غله کوم پورې داسې ټوکا ټکاله کوي چې مړ ته خو اوس په دی وخت لکه سپینګری بوډای هم ساته جوړي، او ته مطلب دی چې لکه اوس کالجونو سکول له درو می کنه. نو غله کوي یی شیرا زخه نه غړم چې ته مطلب دی چې یو لسی بنتیان 25 کاله پس پاس کړی، خو ځال الحمدلله لکه پدا باندې پوره مطمئن ما او یعنی بلکې 100% مطمئن د ما پیپر به بالکل لکه خون نمبرو کې وځه پاسګم.
د حاجی بنارس خان 19 کلن زوی ضیاءالدین د خپل پلار د امتحان په حق له خپل احساسات صدا سے وړاندې کړل
او بلکې فخر ګڼم په خپل پلار باندې چې اوس د فرست ایئر امتحان ته ما سره کینی په یو ځای باندې. خلکو راته وی چې پلار او زوی تاسو سره امتحان ورکوي، ما ورته وی چې دا خو څه شرم خبره نه، دا خو علم خبره.
حاجی بنارس خان وای چې په دې عمر کې د امتحان ورکولو د یوازینی مقصد دا دی چې خپل ولستا د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي.
ټول ولست لپاره یو پیغام دی، ټول علاقې لپاره او خصوصا د پښتنو لپاره چې هغه ټول مطلب دی چې علم حاصل کا، او د علم نه بغیر چې نه دلته ملک ترقی کړی شي، نه په دې علاقه کې خوشحالي راتلی شي، او نه مطلب دی چې دلته چاله موږ د امن پیغام ورکولی شو. تعلیم چې دی سبق او مطلب دی چې دا مخکې پرمختګ چې دی دا ډېره زیاته لویه کامیابي ده.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په نقل یقین نه ساتي او په خپل مهنت به امتحان پاسوي. یاد دی وی چې بنارس خان او د ده زوی ضیاءالدین اوس د ځایي خلکو او زده کوونکو د توجه مرکز جوړ شوی دی او هر څوک ورسره ډېر په شوق میلاویږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو پر روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام زما کور زما کلی هم لرو اوریدلې مهیروي د سهار 11 بجې شوې دي لن خبرونه د ګل ایاز نورو
په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشر ووژله. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر خپل ټویټر او بیان کې پرون د دې وژنې ذمہوار د متحده قومي مومند مشر الطاف حسین ګرځولې دي. بلخوا ایم کیو ایم د زهرا شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړې دي. په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلی حلقه ان 250 سم په درې څلوېښت پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې ښاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یوې وکیلې ډاکټرې نیلوفر ابراهیمی پرون مشال لړو ته وویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. په میدان وردګو کې درې وسله وال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون په یو اعلامیه کې وایي چې د خالی په ورځ په عملیاتو کې د وسله والو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوي دي. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو 14 کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې په د یو موټر بمی چاودنې په نتیجه کې وشوه. دا اروپا د غورو سندرو د ټاکلو سیالي یوروویژن د ډنمارک سندرغاړي ایمیلی ډی فارست ګټلې ده او لومړی سعودي میرمن د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې سوکی ماونت ایورست ته وخته.
اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې ملکن کې شوی بمی چودنو باندې لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې اول د پیښور سره نږدې د سکیورټی فورسز په قافله حمله وشو او د هغې نه په بل ورځ د درګې په بازدر سیمه کې جمعتونو کې حمله وشوې چې ورسره بیګونه خلک ووجل شو او دې سره یو بل خطر راښکاره کیږي چې یو بل ترهګر ډله توده شوې ده. ادارې وایي چې جمعات یا بل یو عبادتګاه داسې ځای وي چې دلته د ترهګرې پیښې کېدل یا د دې ذمهواري اغستل هیڅ جواز نه لري او د دې نه هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي بلکې د سره د خدای تعالی غوسه او قهر سیوا کیږي ځکه چې په جمعات کې په سجده پراته خلک د هیڅ چا خلاف نه وي. اداریه وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت بدلېدو سره د خلکو خیالو ترهګری به ختم شي او څنګه چې نوې مشروالۍ د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټولو ذکر کړی دی ښکاري چې دا مقصد به هم پوره نشي او که داسې وشوه نو دا به د خیبر پختونخوا د خلکو لویه بدمرغي وي. اداریه اخره کې وایي چې په خاص توګه جماعتونو او نورو عبادتګاهونو کې د امنیت او سکیورټی ذمواري یوازې په پولیس پرېښودل نه دي پکار او نه په هر جماعت پولیس ادرول کېدی شي بلکې خبر دا وي د هرې مالی او کوسه په سر خپل حفاظت په خپل وکړي شي او داسې کمیټه جوړ کړي شي چې کم از کم د عبادت کوونکو حفاظت یقیني شي. دغه رنگ د اردو ژبې بل ورسپانه دنیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د ملکن بازدر سیمه په دوه جمعتونو کې د جمعې د مانځه دوران 214 لکبله شل تنمړو او تر 500 څخه زیات جوړ شوي دي او د 14 نه داسې ښکاري چې ترهګرو دا کاروایی د باقاعده منصوبندې تر لاندې کړي وي. ادارې لیکي چې ملک کې یو نوی جمهوری حکومت په جوړېدو دی او داسې خکاری چې خارجه او داخلي پالیسو کې به هم بدلون راشي نو ضروری ده چې ترهګرې ختمون لپاره هم کړنلاره وټاکل شي او د دې غوره طریقه دا ده چې ټول ګوندونه رايوځي کړی شي او د مسلې د حل لپاره ترې تجویزونه واغستي شي او په دغه تجویزونو عمل هم وکړي شي. اداري اخر کې لیکي چې ترهګرې مخنیوي لپاره پراتلون کې حکومت درنځي مواري راځي او په ملکن کې شوې د ترهګرې واقعیاتو مکمل پلټنې پکار دي چې کم یو ډله په دې چودنو کې ککړه ده او د دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړی شي. او د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې د دفاع نائب وزیر د سینټ کمیټې ته خبرتیا ورکړې ده چې د القاعده خلاف جنگ د نورو شلو کالو پورې روان پاتې کیدی شي او دا چې امریکا د دنیا په هر ګوټ کې ترهګر پنهخه کولی شي. ادارې د امریکایي نائب وزیر دفاع د خبرو په ترڅ کې لیکلي چې امریکا د القاعده ترهګرو په لټون کې تر پاکستانی علاقې فاټا پورې رسیدلې ده او هلته د هغوی خلاف ډرون بریدونه کوي خو په دغه بریدونو کې ترهګر کم او عام خلک زیات وجل کیږي. کیږي. نو په داسې حالاتو کې چې یو خوا ډرون بریدونه کیږي او بل طرف ته د پاکستان نوی حکومت په وجود کې راتلونکي دی، او بیا د وروستیو کې د وټونو ګټلو وروستو نواز شریف ویلي هم وو چې امریکا به دې ته جوړوي چې ډرون بریدونه ودروي. اداري اخره کې وایي چې دا ډېره ښه خبر ده چې ډرون بریدونه ودرول شي، ځکه چې د دې له وجې پاکستان باندې منفي اثر پرېوزي. نو باید چې نوی حکومت د دې صورتحال کابو کولو دپاره د کوټلې منصوبه بندۍ نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي زیاتره افغانان دا ویره سرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړخ ته لاړ شي. بلخا رویټرز خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د افغانستان او نورو بهر ملکی هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوي فنډس کې 10% کمی کړی دی. د دواړو مقالو تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي هغه حقیقت چې پاکستانی طالبانو د نواز شریف په مشرۍ په مسلم لیگ نون باندې بریدونه نه دي کړي، او دا هغه بیانونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ورکړي وو. په افغانستان کې خلک په دې سوچ کولو مجبوره کړي چې نواز شریف د پاکستانی اسټابلیشمنت استازي دي چې افغانان پې د خپلو زیاترو تکلیفونو تورونه لګوي. زیاتره افغانان دا ویره څرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړختا ولاړ شي. مقاله لیکي که څه هم طالبان په افغانستان کې هغه وخت فعال شول کله چې بېنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم وه، خو د 1999 کال د مئی په 15مه نیټه د نواز شریف حکومت په سرکاري توګه په کابل کې د طالبانو حکومت ومنو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په 1998 کال کې نواز شریف په پاکستان کې شرعي قانون په متعارف کولو کې ناکامه هڅه وکړه، نو د وزیر اعظم پر مهال به د پخکاري ډول د طالبانو په افغانستان کې دایي د حکومت ستاینه کوله. مقاله لیکي که څه هم افغان چارواکي په پاکستان د تورونه لګوي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت غواړي چې د پاکستان نوی حکومت په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په خاطر یو داسې واضح کړنلاره جوړ کړي چې یا خو طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې رضا کړي. مقاله لیکي د ولسمشر آصف علي زرداري په حکومت باندې نه خو د پاکستان پوست باور کولو او نه طالبانو، خو په نواز شریف کې دا صلاحیت شته چې د امن د بهیر په لړ کې یو استازی جوړ شي. مقاله زیاتوي سعودي عرب چې د طالبانو د وخت پر وخت یې اغي تسلیم کړي وو، ورسره د نواز شریف ډېر ښه تعلقات دي. نو د مقاله لیکونکي تر مخه د هر ستا په کتو سره نواز شریف د ترهګرۍ په ختمولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار امن راوړلو کې ملاتړ کولی شي، خو په یوه شپه کې بدلون نشي راتلی، ځکه چې داسې نه ښکاري چې د پاکستان طاقتور پوست به د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو اختیار په اسانه ولسي حکومت ته وسپاري. بلخو رایټرز خبري اجانس په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د افغانستان او نورو بهر ملکی هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوو فنډس کې 10% کمی کړی دی. د دې فنډ تر مخه امریکا دا پلان لري چې په دغو هیوادونو کې به خپل موجودګي کم کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په بهر هیوادونو کې د 2014 مالي کال چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي لپاره د عملیاتو په خاطر 9.4 بلین ډالر فنډ غوښتی وو چې په اصل کې 8.5 بلین ډالر وو. اوباما دا خواست د کانګرس نه د یو خط په ذریعه کړی وو. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پر اوس ویلي چې ولسمشر اوباما به راتلونکو سو اونو کې اعلان وکړي چې امریکا به راتلونکي کال په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. دا جانس تر مخه ولسمشر اوباما 2014 کال د زیاترو پوځیانو د ایستلو لپاره ټاکلی دی، خو دا پریکړه لږه حساسه ده ځکه چې باید په کافي شمېره کې پوځیان پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او ځینې عملیات ترسره کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
یانگ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبا جا.
مشال ریڈیو تا غوږی زو د افغانستان میدان وردګ ولایت ته چرته چې چارواکي وای ته دغه ولایت په بلابلو ولسوالیو کې د عملیاتو په وخت نه تنه طالب وسلوال وجلی نیولی او شوبل کړی دی. دوی دا هم وای په ویل شو وسلوالو کې د طالبانو یو سیمهیز کمانډان اهم شامل دی. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په څلور ولسوالیو سید آباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي چې په پایله کې یې د یو قومندان په ګډون درې تنه طالب وسلوال وژل شوي، درې تنه ټپي شوي او درې نور یې ژوندي نیولي دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي چې د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لاره به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سید آباد ولسوالۍ لول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. نرخ ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې له یو کور څخه د مولوی احسان الله او ملا عتیق په نوم دوه وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سید آباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی. میرداد ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته شوې، یو وسلوال طالب وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په دې سربېره په چک ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي خو افغان سرتېرو ورباندې وار له مخه کړ. د ده په خبره امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بېلابېلو سیمو کې په دې سربېره لس ماینونه هم نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي په عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتېرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې پکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امریت ګڼ شمیر ځوانانو لس زره سی سی وینه د ننګرهار مرکزی روغتون د وینې بانک ته اتیا کړې ده. د روغتون چارواکي وایي د ځوانانو لخوا اتیا شوې وینه به هغو ماشومانو ته ورکوي چې په تلیسیمیا ناروغۍ اخته دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت لوري د دغه ولایت مرکزی روغتون د وینې بانک ته لس زره سی سی وینه د تلسیمیا او نورو ضرورتمندو ناروغانو لپاره عطیه کړې شوه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمد زیا وایي چې له دې وروسته به په ولسوالیو کې هم ځوانان وهڅوي چې خپل وینه اړو کسانو ته عطیه کړي.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت رضاکار ځوانان مجد احمد کړ چې د عامې روغتیا روغتون ته وینه ورکړو. له دې وروسته په پلان کې لرو چې په ولسوالیو کې خپلو د ځوانانو شوراګانې او ټولنې چې لرو هغه ځوانان دې ته وهڅوو چې کلینیکونه او هغه روغتونونه چې په ولسوالۍ کې موقعیت لري خپل
یو تنځوان چې سو ځلې خپل وینه ورکړي مشال راډیو سره خپل احساسات دا رنګ شریک کړل.
زمان محمد فیروز ده، ده خوشکومبت و چیدون که ما او ده تراغنه هم سید آمیتا وینه میوار کرده در سوز ما وینه ده نور انسانان و جن مخود اجوری دو دریز علی وینه ما وار کرده او زم کم دورتیا نحساس و ما زار افغان نده وارم چی ریش وینه وار ده ها و کسان و جن وش خوری چی وینه ته ضرورت لری.
ده ننگرهار ده مرکزی روختون مشر داکتر همایون زهیر وایی چی اتیا شوی وینه به د تلیسیمیا ناروغانو تر څنګ هغو ناروغانو ته هم ورکول کیږي چې وینې ته ضرورت ولري.
ما
زمون په میاشت تقریبا 1200 ماشومان ته په تلسیم یادی ویني یو مناروغه ده مون دوی ته وینه ورکو دا وینه روختون نه په بازار کې پیدا کوي شي نه کوم موسسه کې پیدا کوي شي مجبوري څخه وطنوالو څخه والی برته دغه بچانو ته ورکی هم دغه د جنگ د وجه ته پیان سم ترزی یا د نور وجود کبل دوی عملیات کیږي ویني ته ضرورت لري نو دا وینه به دوی ته مونږ ارزه کوو ورکو یو ځل بیا مننه کوم د دغه ځوانانو د ضرورتیا او احساس څخه
ډاکټر همایون زیاتوی چې په خوابل ننګرهار څخه خلکو د تلسیمیا ناروغان پیښور ته د وینې د پوره کېدو په خاطر بوتلل خو اوس چې په ننګرهار کې د ځوانانو بیلابیلې ټولنې فعالې دي وخت په وخت د ننګرهار مرکزی روغتون ته راځي او خپلو اړو هیوادوالو ته وینه اتیا کوي د په هغه خلکو چې وینې ته اړتیا لري غږ کوي چې د ضرورت په وخت د وینې بانک ته ورشي او په وړیا توګه وینه ترلاسه کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نن په خبرونه زما کور زما کلی کې در سره د کوټې د نوي کلی په اړه معلومات شریکو په دې کلی کې خوښه یو نیم لک خلک ژوند کوي د خبرونه ستاسو لپاره نیاز مساخیر وړاندې کوي
رنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی له پروگرام زما کور زما کلی سره دازل زنیاز مسخیل لکوټی تاسو په خدمت کې حاضر یم نن به مش تاسو د بلوچستان او کوټی یو ډیر شایسته کلی نوې کلی ته یوسو نوې کلی د بلوچستان له سر شار کوټی څنګه ته پروت د نوې زمانه او نوې وختونو له ضرورتو سره برابر کلی دی معنا دلته هغه د پښتنو روایتي کلی په شان شنه شنه باغونه ګودرونه او ویالې خنسته البته د پښتنو د روایتي مینې خلوص وفا ملمستیا او نورو ښه خوینو موجودیت یقینا تر سترګو کیږي نوې کلی شاوخوا یو نیم لک نفوس لرونکی شایسته مکان دی او دا د کوټ شار یا بازار څنګ ته د شاوخوا 15 کیلومتره پر واټن پروت دی د نوې کلی اوسیدونکو سلطان محمد د کلی په اړه یو څه بنیادی معلومات راکوي
یار نوې کلی له بازار تقریبا تر یو نیم میل دوا میل دی دا مخ کې ډیر کښنې ځای ولې اوسې باید ډیره غټه سوله نو بازار نزدې سو دلته لالمو چوک سره ټچ کاږي هلته آبادي لاړه تر سرې غوړکۍ او په دې کې څه ډیر مختلف قومونه موږ آباد دي په دې کې خلجي آباد دی ترکي دی په دې کې توخی دی کاکړان دی مندورخیل دی هر کام پروت دی نو په دې کې نو دلته سې مخکې ځکه هم ارزانه ولې آبادي دورې نه وله اوس بېخي ځکه هم زیات ګرانې سولې آبادي هم ډېره سوله د کرایې ځای لانه پکښې پیدا کاشي نو هلته سې دی دلته ودې خواته چاوڼۍ را جوړه سوله نو تر سرې غوړګۍ تر دا غرو پورې بیا دلته کلي عمره پورې دا ګډ دی ایریا سېده دا ټچ کاږي سر
په بلوچستان او خاصه توګه په کوټه ښار کې هدفي وژنو او ناامنۍ کلیوي خوا کاروبار او د ژوند نورې ضروري څانګې اغېزمنې کړې خو ولې هلته دلته میشت آبادکار یا په خاصه توګه د پنجاب صوبې اوسېدونکي ډېر متاثر کړل د خرابې امنیتي وضعې له وجې زیاتره پنجابیان یا خو پنجاب صوبې ته ستانه سو او یا بیا د کوټي همدغه کلی یعنی نوې کلی ته راکډه سو وجه د کلی اوسېدونکي محمد اسلم بیانوي
د دې مین وجه دا ده چې کم از کم لنن زخه سلور پنځه کال لمخه پنجابی ټارګټ کې لنګ شروع وکړه کې نه دا خلک کم سریاب یا بازار لمه باندې دا خلک دراوته د پښتنو سایف تلار دوی کوم نه نوې کلی سایف تراتلو هغه له دی وجه دا تلو سیده ته خو یو زمر لارمی چاونې ده بل سدي لارې سپاده له دې باوجود چې کوم دی هر ټیم سی کرکشای وی که بس دوی ته ملاواجی او له دې سره سره کوم دی دوی په دې واجه خوشاله دي دلته مخلوق کوم پښتون پروت یالان کې او د پښتانه په نامه نه دی پراته له دې سره توخی خلجان تر کې دا خلک انس له ژوباله مندوخی لاندې نور داس خلک ساس پاس نه دا خلک په دې واجه دلته راځي اصلی یو وجور تو ګری الان کې په سریا په خوا کې بلوچ بلټ کې سکم دی کرایې مرزان دي نزه کې مرزان دي دا غدا اوس کوم په خوا د دوی جیداد او الاس کوم چن سموي نو هر څوک چې بچیر ولاړ یاته به خوشحاله بیا ځکه حالات خراب سو بیا خاص کر به دا نن سبا حالات کې دوی په دې وجه باندې خپلې بنګلې خپل مکانونه خپل دکانونه خپل کاروبار پرېښول بنګلې ورکې که چا مخکې په 1 کروڑ روپۍ غوښتل سي حالات خراب سو چا په 10 لکه نه کول چا کرایدار تور کړی چا خالي درولې بزین ولاړو یا پنجاب ته ولاړو له پنجابه زه به بېرته راغو س کاروبار بیې دلی و هغه به بېرته د نوي کلي رخ کولی یا بیر عالمو رخ کولی د پښتانه د بېټ زیات رخ دوی د پښتانه بېټ کولی س په وجه د دې چې د حالات سم له دې وجه دا خلک سي دي دا ارزانۍ ته نه ګوري هغه به یو شی د زه ګران واخلم یو مکان ګران واخلم ګران دې جوړ کړم خوشحاله خو به م دلته ټارګېټ نهشته لاره سپا ده س کوم ټیم ځي کوم ټیم راځي تا ته هر شی ملاوان شي د پښتانه ماحول دی یا د نوي کلي س کوم ماحول دی هغه ډېر سم دی په وجه د دې سم دی که په دې کې یو مړی اوسیم ګرد په حضري که یو پریشانی یم ګرد په حضري که بیمار یم پښتون وي هر څوک سي وي همسایه او همسایه ته حاضر وي نو ذاتیا بیا که په کور کې زنانې وي هم څوک نه جوړوي نارینه یې نه یم هغه د کور همسایه سي کوم دی دی تر هسپتاله دی تر مډیکله دی تر ډاکټره پورې دی رسوي
د نوي کلي یو پېژندګلونه عسکري پارک هم دی کوم ته چې د بلوچستان تر ټولو مشهوره او غوره پارک وینه به بې ځایه نه وي دغه پارک اوس په څه حال کې دی د کلي اوسیدونکی علي عمر خان په دغه اړه وایي
تاسو ته معلومه ده چې دا پارک عسکري پارک عسکري مطلب دا کم زمونږ عسکري ونډه چې دا فوج چې دی دوی جوړ کړي نو شروع کې د دې صفائی نظام په دې کې ډېره بهتري وه دنیا را روانه وه هغه ټایم د بلوچستان حالات هم سم وو حالات مطلب په دې کې حالات خراب د خلکو رجحان هم کم سو لیکن پدې کې غټه خبره چې دا پدې کې نه د صفائی نظام سره نه نور داسې سیستم سره دی چې مطلب زنانې په کې تحفظ محسوس کی نو دا ارمی چې دا چې پرایوټ کړی دی مطلب پټکې ور کړی دا خلکو د دې بیړه ورغړکه کړی دا اصل خبره دا ده چې کم ځای کې یو پارک په هغه کې غټ شاید هغه کې تحفظ د ماشومانو د زنانو تحفظ یو خدا خبره دویم د صفائی په نیت دریم دا چې کم درخت دوی وکړل کم هغه پدې کې چې حساب کتاب جوړ کړي چې هغه یو ټریکشن لري خلکو د پاره هغه تقریبا ختم سو داسې مطلب وس عسکری پارک د ویران رقم لغه معلومی دلیل معلومی جی ولی په یو ځای کې کار کیږي پاغي کې د صفائی نظام پاغي کې دتا لاغه تحفظ د درختو یی د پاغي کې مطلب سورتوي چې پاغي باندې خرچه وتی وزاره کم ټکداران ته پلاس ور کړی هغه خپل فائدې پورته کی لیکن پارک باندې هیڅ خرچه مرچه نه کوي نو هغه زوړ حالت کې وسنه دی کم زوړ شکل د ډېر خوبصورت ماډل او ډېر خوبصورت حساب دنیا بر روانه وس هغه رقم آلات نه دي نو خلکو رجحان مت بیخي دا طرف څخه کم سو
په پاکستان او په تیر بیا بلوچستان کې کو ګورو نو هرې خوا ته خلک د بیلابیلو اسانتیاو د نشټوالي خبره کوي مګر تاسو به باور وکړئ چې د نوي کلي سیمه خلک په دغه حواله په شټکو یادوي کای نه منی نو محمد اسلم یو ور بیا واوري
دا خو نن سبا د پخوا غون بازار نه دی اوس کوم د نوي کلي کوم بازار دی کوم روډونه دی کوم ګلیانې دی ټوټل پخې سي په بازار کې سي دی کوم مډیکل غواړي مډیکل درته نږدې دی که سبزي غواړي سبزي درته نږدې دی چې شای په مین بازار د کوټې په شاته کې ملاواج هغه ټوټل سي دی په نوي کلي کې ملاواج په نوي کلي بازار کې بل اگران وي شای د نوي کلي سي دی هر شای ارزان دی پلا ډایرکټ هزارګنجې زار از کوم سي دی ګیس دی بجلی دی په بازار کې شپږ غنټې بجلی زی دروازه نوې کلک سلور غنټې بجلی دروازه زی په وجه د دې زلته داګه د ارمی لاین راغلی دی نو له دې وجه زخه د بجلی هم کم بوت نسته ګیسته او به ملاواج هر سسته نو په دې وجه باندې سکم دی نن سبا په خو بلاده سو زغلای ملایوي بسره شو کېدی کله کله اوس دلته تانه یو جوړه سوله خواب نو داس غلاوی کې د 9 بجو بعد به زمي کې بل 9 بجو بعد به سبار سره روان یوازې باندې په مرسیکل په سیکل باندې په وجه دې سپاره غلې به یو غل مال ولاړو نو د غلا به بیا درک نه لګي مول به درتواله سیکل به وي د سم مرسیکل به وي پسول به درمانی وي نو به ذات مرسیکل به در زکاش کې زاد به بده نه پېدې سبای غل سو کوی لکه مخارغه په کوم خولاړ او سیکنه تانه جوړه سوی ده تانه سره کم اس کم د نوې کلی دور پیدا کړی ده سی مطلب غلا تقریبا 70-80% کمی دی بدوی که غلای و کمی سیوی دی
که دا خبری یوازی محمد اسلم کرده وای نو که دای سی چه یو سر پشتنی بومی پزین که پرتسوی وای مگر دا غبل کس جمال شاخ هم دا خبره کوی
په نوي کلی کې د ژوند هر سہولیات موجوده دي. دلته ښه سکولان شته، پرایویټ سکولان شته، سرکاري سکولان شته، او دلته کم د بجلی یا کم نور سہولتان چې دي، سہولتونه چې دي دا ګرځ موجوده دي. دویمه خبره دا ده نن سبا د شهر حالات نه دي برابر. زموږ په نوي کلی کې الحمدلله ډیر حالات برابر دي. خلک د سریاب روډ خاص ځان نه پیچي، اکثره خلک چې رااله اوس د نوي کلی خواته راغلي دي. نو لیس خچه د آبادی ورش کښ سره جوړ شلو، بل الحمدلله دې خدای نور خیر خیرت دي، ډیر امن امان دي.
پنوی کلی کې د نورو ترڅنګ افغان کډوال هم اوسېږي. دوی البته د ځینې اسانتیاو د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ ښکاري. یو کډوال محمد حمزه په دغه اړه وایي:
دلته داسې دي سیاحت لپاره او یا دي تعلیم لپاره داسې کوم اسانتیاوې نه درته موجودي. کوم کارونه چې دي کړي دي هغه دې پخپله کړي دي. که دې اوبو کوم مشکل وي هغه دې پخپله یو برمو والی ده یو ساغله استفاده کوي، او دلته نږدې هسپتال دلته کوم وخت چې دوی ته مریضي پیدا شي هغه بیا دې پخپله بازار ته راوړي، او کوم ماشومان چې کوم زده کړه کوي هغه دالته یا نږدې پرایویټ پاکستاني سکولانو ته ځي یا بازار ته راځي، او یا دالته په جماعت کې لملا صاحب نه د خپل زده کړې ترلاسه کوي. ډېر ډېر غریبان خلک دي، ډېر اقتصادي ډېر لیدلی ده. خدای چې دې دلته د تعلیم داسې سہولت نشته، ورته نوي کلي کې ښوونځی موجودیت نه لري. مګر دا کوم ماشومان چې دي څوک څه وس لري هغه یا بازار ته راځي، او یا دالته نږدې شاوخوا یو پرایویټ یا شخصي سکول یا ښوونځی هغه ته ځي. هو هغه هم ورته ګران چې هغه خلک څه وس لري، ولې دوی چې دغه ښوونځي ته ځي هغه په اردو زبان کې یا په انګلیش زبان کې، او اکثره چې دوی پښتانه دي یو پردي ژبه زده کول بیا په هغه پوهېدل ډېر ګران دي. او کوم په نورو پندغالي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته جوړ شوي دي په هغه کې هغو افغانانو ته پښتو ژبه او په عادي یا په فارسي ژبه عادي کوم خلک هلته اوسېږي هغو ته په هغه ژبه کې هلته زده کړې تر رسېږي. په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوو، بیا چې هلته ښوونځي ته ولاړ شو هغه په اردو ژبه وي، له هغه سره موږ په اردو ژبه پوه کېږو. بیا چې کله موږ پوه شو بیا چې په هغه سبق باندې یا هغه درس باندې موږ سر خلاصو له موږ ډېر وخت تېر شوی. بیا چې کله موږ دغه کومې زده کړې ترلاسه کړې دي پیسو باندې، بیا چې کله موږ هلته افغانستان ته ولاړ شو هغه موږ ته دغه موږ کومې زده کړې چې په بله ژبه کې موږ کړي دي هغه هېڅ ارزښت نه لري. کوم چا چې په پښتو ژبه کې په خپله یا فارسي ژبه کې زده کړې کړي دي هغه ارزښت هلته زیات لري. مګر پردی یا اردو یا انګلیس ژبې ته دومره ترجیح نه ورکوي که کوم چې په خپله ژبه کې زده کړه کړي. افغانستان کې اوس هلته دی یا مزدوري کوي یا هلته یو سرکاري اداره ته ځي یا هلته دی یو داسې کار کوي نو هلته دته تر بلې ژبې خپلې ژبې کښې څه زده کړه کړی هغه ته زیاته ترجیح ورکېږي.
که تاسو کله د کوټې د سیل پروګرام ولرلی نو مشوره به دا وي چې د نوي کلي او عسکري پارک کتل هم په پلان کې واچوي. دا خبره به له مبالغې ډکه نه وي چې د دغه کلي شاعري خوند او د پښتنو روایتي دودونه او خویونه به تاسو له نوې تجربې او نوي خوندونو سره مخامخ کړي. نیاز مسخیل ته اجازه ورکړي. تر بیا.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.